السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. پولیسو د دغو کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د پیښې د قربانیانو هویت هم نه دی معلوم. د رویټرز اژانس راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ډیپلومات ویلي چې دوی خوندي دي. د مشال څانګې د راپور له مخې 9 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې امنیتي ځواکونو سره د امامیه مذهبي تعلیمي مرکز د زده کوونکو د نښتې راپورونه ورکړل شول. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې پولیسو د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. د ایران حکومت نن یکشنبې تایید کړه چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای او همدارنګ د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې د ایران رهبر علي خامنه ای، لوی درسیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د هغو جګپوړو ایراني چارواکو پر اوږدو لستور زیات شول چې د شنبې پورس وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پازران انقلاب ځواک د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شمخانی د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پازداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. پخوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمي چارواکو نه دي تایید کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شو چارواکو ته خبرداری ورکړ چې پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلی ترامپ نن سهار وختي پر خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال لیکلي، ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو د خبرداری ورکړي چې دا کار دې نه کوي، ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه به یې نه وي لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د متحدو ایالتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د خامنه ای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي. له ازادي راډیو خبرونو ته غواګي است. د کرکټ له نړۍ هم دا چې نن د زیمبابوې او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخ دي. زیمبابوې 153 منډې کړي په اوو لوبغاړو. دا مګړی جنوبي افریقا د دغه هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. تر اوسه 15 منډې جوړې کړي او یو کس یې اوټ شوی دی. تمه ده چې د کرکټ د نړیوال جام په بله لوبه کې به نن د کوربه هندوستان ټیم له ویسټ انډیز سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام د موز فرید سیال هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت وایي د پاکستان په وروستۍ و څو ورځو بریدونو کې پر افغان خاوره 25 ملکی وګړي وژل شوی او شپږ شپېته نور ټپیان دي. دغه بریدونه چې د تیرې شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستاني پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبله وختې ده. بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، نه ملکي وګړي. خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستیو و څو ورځو کې څومره تلفات اوښتې دي، دواړو خواو څوک په نښه کړي دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتی دی، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره عیني شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسیږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی. له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخنی سره پاکستان پر افغان خاور بریدونه کوي او بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر زینو سیمو بریدونه کړي دي پایلې به د دوه هیوادونو لپاره څه وي په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو خو مخکې لدې چې دغه مسایلو ته تم شو لمیلمنو پښتنې ولرو ورزو د روسي جزئیات په اړه باندې چې دوه خوته څومره تلفات اوختي دي او جګړه دوام لري او کنه د کرامل اکرام راپور ورو بیرته راځو
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالی او د لزګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیر وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لګ تر لګه 250 وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي د طالبانو د حکومت مرستیال وایان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار پکتیکا خوست کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او سوار لس نور نیمه تخریب شوي که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خای پاکستانی ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نښه کړي دغه بنسټ په خپل اکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده د پکتیا ولایت یو وسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نخښه کوي د دې ولایت د مرکز ګردیز یو وسیدونکو خانزمان احمد زی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول ملکیانی په نخښه کړو ملکیانی شهیدان کړو د موږ د امانه چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمن د تاریخوالي دا تازه سپد روانې ونې د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه خو پاکستان بیا وویل چې لزګونه وسلوالي وژلي دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیر شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو اداوي هم کړي بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولې دي او د دوی غني پوسټې لمن زوړي د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد خار تڅیر م په هوایي ډګر حمله وکړه خو په ننګرهار کې سیمایزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولہ تارل شمبا د هوت نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي د دواړو خواوې ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کیدی د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخي پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوی چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري نو موړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو لاره حل کړي
و امریده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواو ته تلفات او وخت دي د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغې تلفات وروستي جزئیات خبره کړې ویل چې 250 کسان وژل شوي په وروستي یو څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کوي چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه او د ایش وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، پراموګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دړولې د یې هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده پر سیتو ورځو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال ته ویل شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستانه شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دي په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي، یوه یې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بې ځای شوې دي. خو په ټول کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده له دې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په ځواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو پر اسرائیلو هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډی ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه جګړې څومره خطرناکې دي، څومره لمن پراخېدلی شي، د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلی شي، عواقب به د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې سره مېلمانه په روسیه کې پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باس او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف سی راسره ده. وړاندې به راسره له ننګرهاره د جګړې شاهد هم وصل شي. خو مخکې دینه چې نور مېلمنو ته ورشم، جان باس صاحب تاسې ته راځم، تاسې ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښو د پروګرام کې راسره ګډون وکئ. تاسې که راته ووایاست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې موږ درلودل د تلفاتو ارقام و چې طالبان حکومت خپاره کړي دي او تر اوسه پورې خو تازه د بریدونو بیا څه جزئیات نشته، خو ښایي نن شپه بیا بریدونه وشي، تاسې که راته ووایاست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده، وضعیت څنګه ارزوئ؟
سلام اغلی سیال، تاسو ته میلمنو ته قدمونه اورېدونکو ته ښه. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي، د هېڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوی پړاو پیل شو او هماغه څه چې ویل کېږي په دې ژوند کې هېڅ شی تصادفي نه دی. او پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپله دونالډ ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ او د پاکستان پوځي واکمنانې ملیټریستي واکمنانې د هغوی توصیف یې وکړ. ویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول، نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت ته به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکی په افغانستان کې څوک دی او په دغه سي یو لوبه کې په سره قمت لوبيږي دلته ډېرې پوښتنې دي اغلې سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوه تجاوز ما په خاورې زما په وطن زما په ټاټوبي چې افغانستان نومېږي دا هیچ وخت اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارضي تمامیت نقص کړي ملي حاکمیت نقص کړي. البته زه طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خدا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره دې تجاوز وکړي. نو به ترتیب در هغه ځای چې زه زما تحلیل قدر ورکوي اغلی سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شوه کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خوله د دوی په ژبه رامنځته کړه چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته شاکړه هغې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ د افغانستان د خلکو.
جنبه صاحب وبخې چې ستاسو خبره قطع کوم که همدغه مسایل ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول دننه د افغانستان او روسیې له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو ځالې یا د طالبانو روزنه دننه د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان له خوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د په ځلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان تر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې که چیرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلی ولې جګړه راپیخیږي؟
د څه دی هغه سیال چې بل شکه چې دا پښتون راپورته کیږي خو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی همدا اوس یې کورنۍ هلته دي همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي. نو ته کله چې ته چا سره دومره علایق ولرې دومره تړاو ولرې نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی دغه جدایي چې هغه سمه جدایي اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استبلیشمنت کې چې هغې دغه کلمه ډېره خوښېږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبانو د دوی هغه فوقاني رهبري ده درست دوی سره په جنګ کې ځکه چې کټی ټی پی ته ورشو درست او بیا راشو دا د افغانستان طالبان څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګانیزم دی یا کوم جدا کوم وجود دی د دوی فکر یو دی د دوی ایدیولوژي یو ده د دوی مسیر یو دی او د دوی هغه جهانبینی هر څه وایي اهداف لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتاریستانو ایجاد کړي. نو دې ترتیب موږ دې نتیجې ته منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیتاریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي د دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بلکل کټ مټ د عبدالله طالبانو پیروي کی هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي چې په لوی کې کې دیشي هغه سره یو هم اوسېږي. اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، یعنې د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دغه پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملتریستانو د پاکستان چې هغو زحمه یې اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی او طالب ونشو کړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابت کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ، دا ته د دغه ذبیح الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تروسه پورې مثلا دنه پوهېږم، زه د افغانستان پېژنم، خو دی د کوم کلي دی، دی د چا زوی دی، دی چېرته پیدا شوی دی، دی څنګه په دغه فصاحت مثلا غږېږي په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي، دا څوک دی؟ درست. نو په دې ترتیب او ډېر نور مرموز ډېرې نورې مرموزې څېرې لکه خپله همدا هیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني. دغه پروګرامونه چې جوړېږي، دا برنامې چې جوړېږي، دا د نتش په نوم د جزایي د پروسیې قانون چې دوی رامنځته کړي، دا ورته څوک جوړېږي؟ دا د دې نمونه څوک دي؟ هر قانون چې پاس کېږي اغلی سیال د بینالمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره هر قانون چې پاسېږي د هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دغه قانون د چا د خوا طرحه شو، د چا د خوا پیشنهاد شو، بیا پرې کومې څېړنې وشوې. درست. موږ نه پوهېږو چې دا قوانین دلته څوک جوړوي، موږ نمونه سره مخاطب نه یو، موږ ته دا نه دي معلوم که نه. خو په ټوله کې معلوم شو دا طالبان دي، او طالبان څوک دي، څه رقم ته کار کوي، چېرته و چېرته وروزل شول، په کومو اهدافو، دا راته معلومه ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې په لویه کې دا د پاکستان لوبه ده، او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده، تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل هم ځای ولري. البته زه نشم کولای شم په سلو کې دا ادعا وکړم، خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې دغه نه شلول، دغې نه ځان د دغې وابستګي نه نه خلاصول د پاکستان نه. همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان، حتی په بن کې، په کنسلي کې، د آی ټي په چارو کې، د کنسلي په دفتر کې. زه یو وخت چې مې نوی نوی کار په سفارت کې شروع کړ، زه په کنسلي چارو کې مشاور وم. زه پوهېږم چې څومره رازونه دي په د کنسلي په دفتر کې، څومره خبرې دي د کنسلي په دفتر کې، یعنی هغه مرکز د ثقل د یو سفارت. خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر بنی، اما دا ډېر مهم استخباراتي کنسلي دفتر دی، د کنسلي چارو کومو دفتر. نو بریده رتی هلته هم دو دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري. ښه. نو بریده رتی تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کې، په وزارتو کې، په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي، دوی کوم کس وشړه د افغانستان؟
وبخې جان باصاحب، هغه څه چې ما ستاسې د خبر نه واخیستل دا دی چې طالبان او پاکستان سره لا هم د پخوا په څیر باندې ډیر بیل نه دي. لا هم هغه یو دریز باندې ده، او کوم پروژه چې پاکستان اخیستی ده دوی په هماغه لار باندې روان دي. بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي؟
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثیل نه کیږي او خلکو په سر دغه لوبه کیږي، نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي. ډېره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوي، دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نه شي، دغه انسانه چې هېڅ کاره یم، یو عادي افغان یم، تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو، یوه نظریه د افغانستان لپاره مشترکه متحده، ایجاد کو مدافعانه چې کله طالب راځي کله د پیغام دا هیڅ راځي دا د ناراضي هغه د ناراضي او موږ په سر به قمار وهي نو طالب هم دغه یو قمار باز دی چې د بل چا د خوا افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابت یې ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي ملي دي مسؤول دي دا مسؤول خلق نه دي ګورئ د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاده کړې د ډیپلوماسي دا مطلق ناکامه ده افغانستان منحیز دی یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی شانهای کې نشته په سر کې نشته په اسلامي کنفرانس کې نشته په ایکو کې نشته همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو دا د ډیپلوماسي کومه لاسترانه ده که دا مطلق ناکامي ده اغلی سیال میدونی چې دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ درسره جنګ نه کوو موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته ویسو اکنی نگوارو اگر چوک شدر سر جنگ کهی اگر جدا خلق دی اما تو ولی در آدی افغانان و متحد افغانان و غک تخ وک نباسی ولی نباسی تس کارای بی او یه کنه به ترتیب نمون دغسی یو تاسفانه دل سر مخیو چه غک ناوری در افغانان و غک ناوری انتقاد ناوری پیشنهاد سر نتیجه بی تمکین نکوی یا خود سر مستبد خود کامه ساختار ایجاد کرده جلوخت او مخم مختوری اوست دغسی یو فاجعه تی افغانستان برابر کرده منحوس دخمن در افغانستان سر منگ مخامق کردی و در افغانستان خلق
مننه جان باسر تاسو ته بیرته راګرځم یوسف زای سپ تاسو ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی اتمن د جان باسر خبرې مو واوریدل چې دوی د اقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی او مغه د پخا په څیر باندې لام په ګډو هدف په سروان دی او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي دغه جګړې د پکتو باندې چې پورستو سورزو کې په یوازې افغان خاورې ته وګورو تر ډیر په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په هماغه نمړې وبریدونو کې عام خلک په نښه شول او عام افغانان ووژل شو ستاسې په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې دا اوس کوم جګړه پیل کړې ده دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی دا ټي ټي پی مشکل نه ده ټي ټي پی خپل په پاکستان کې مشکل ده یو بهانه ده خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ته چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لغډیر کوچنی تنگ نظر او ویژن نه ورته ګوري ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټي ټي پی موجود وي هغه وباسي په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټي ټي پی اصلي قوت 95% په پاکستان کې ده کېدای شي 95% په افغانستان کې وي خو تر اوسه پورې چې څومره بېزونه شوي دي هدف افغانستان ده او ټي ټي پی یو بهانه ده او ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پی خپل شتون ماته خپل د ټي ټي پی شتون ډېر یو مشکوک کاری او دا استخباراتي ګیمونه دی افغانستان د لپاره یو بهانه جوړوله اصلا مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخ همدا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلګ نه دی خپل ملت سره په جګړه دی په جنگ دی نړیوال ټولنې سره په جنگ دی موږ سره هم بدمعاشي فایل کوي نو د طالبانو سره د طالبانو د زپلو پروژه راوښتله اوس هم طالبان د پاکستان د لپاره تر ټولو عادل نظام د سره د اختلافات به سره لدی او وهي هم تکوي هم متاسفانه اوس خو ماته دا شدید خطرناک د بریښي چې د تیرو یو کال دو کال کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي وسلې پاتې دي دا یا طالبانو دا چې او بابیزه ګڼل خو دا چې کاری چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده او پروژه کې دا چې کاری چې افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلې دي یا غدې هغه باید لمنځه یوړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره مونږه نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانی څومره مو سرحدي لواوی لرل هغه تقریبا لنګې شوې دي. ورورو پاکستان ډېر په منظم ډول باندې په مخ کې دي. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعا دا موضوع د ټي ټي پی د ټي ټي پی اسی یو بهانه ده. اصل موضوع افغانستان یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري او نه طالب پاکستان ته یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دشمنی کې دي. خو پاکستان د پاره دا دشمنی سم اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه کې افغانستان انزوا شوی دا متاسفانه.